السلام علیکم سحر مو په خیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د اتوار ورځ د کال 2015 د اپریل د میاشتې 19 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي زه منور شاه سره د خپل همکارانو انیس اجمل وسا قمیری د سلام پښتونخوا په دی ولنې غړې کې ستاسو سره کوم چې په کې با په جلال آباد کې د پرونی بمی برید تازه حال پاکستان کې د انساني حقوقو ستونزې خیبر ایجنسی کې لشمین یا ناروغي او یو شمیر نورو موضوعاتو باندې ریپورټونه واوري سو خوندور سندرې هم د سلام پښتونخوا برخه ده خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دیګړې تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جلال آباد د تیر ورځې د بمی چاودنو غندنه کړې ده په بلوچستان کې اندوان وای د محل د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي او د یمن حکومت د امن اغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی وو او ستاسو خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله غندلی او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو کولو ډاډ ورکړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګا مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم نواز شریف په حواله ویل شوی دی چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د وسلوالو د ځپلو په لړ کې به دا ډول حمله حوصلې ټیټی نکړي دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې د وجل شو شمیر 43 ته رسیدلې دی د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماوال پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په حمله کې لږ تر لږه 43 تنه وجل شوي او 115 تنه زخمیان شوي دي ښاغلي کماوال زیاته کړه چې پاتې زخمیان به تر درملنې وروسته خپلو کورنو ته وسپارل شي په جلال آباد ښار کې پرونی ځانمرګي حملې د کابل بینک مخې ته وشوي چې اکثره قربانیان عام خلک دي د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې یادایش منلی وو بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې دي د یو انتخاب وکړي د ارګ د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون مشال لیډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوي دي چې ښاغلي غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د روستۍ خونړې حملې د قربانیانو له کورنو سره کتلي او په فیض آباد کې د خلکو غونډې ته ویلي چې په جرم کې د خونړې حمله نړیوالو وسلوالو کړې ده د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بیا د ننګرهار د پرونیو بریدونو مجرمان داعش ډله بللې ده په بلوچستان کې اندوان وای دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي پرون مشال لیډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې په صوبا او په خاصه توګه په بلوچ مشتو سیمو کې له دوی سره د زور زیاتې پیښې د پخوا په شان اوسم کیږي چې له وجې ځینې خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي او ان ته په کډه شوي دي بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا مشال لیډیو ته ویلي دي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې په موجوده دور کې هم د ښځو بنیادي حقونه له پامه غورځول کیږي تېر ورځ په پېښور کې د شرکتي استحکام یا اس پی او په نامه یوې ادارې تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې د بشري حقونو کارکوونکو خبریالانو سره د ښځو د بنیادي حقونو او د هغې لپاره د میډیا پر رول خبرې وشوې په دغه موقع د یادې ادارې یو مشر اجاز دوراني مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم وګورنه زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي زنانو زچګې په دوران کې د مرګ دغه چي دي هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي خصوصا د زنانو چې کم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دي که هغه صحت دي که هغه نور د حقوق دي که هغه نارضه زرانداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره دوسرې یو سیشنو چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي
په یادغونډه کې برخه اخیستونکو ځینو خبریالانو بیا مشال لیډیو ته وویل میډیا تر ډیره هڅه کوي چې د ښځو مسئلې په ډاګه کړي او دایې د حقونو لپاره غږ پورته کړي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د افغانستان پولیسي جرګه کې د روستۍ رای اچونې ستاینه وکړه. ولسی جرګې پرون د حکومت د 1400 وزارتونو کاندیدانو ته د باور رای ورکړې. د یوناما لخوا پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د کابینې بشپړېدل د حکومت د مؤثره کېدو لپاره یو ضروري ګام دی. خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. د یمن حکومت د امن اغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی وو. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډسبندې، د بهرنیو ځواکونو د حملو د ادرولو، د انساني مرستو د پراخو کمی مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي. د یمن د حکومت ویان پرون رایټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې د ایران لخوا دا ګام یوازې سیاسي لاسوهنه ده. د یمن حکومت او د غیلوی ملاتړ کوونکي سعودي عرب په ایران تورونه لګوي چې په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د یمن په چارو کې مداخلت کوي، خو ایران دا تورونه ردوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي دي چې د دې هیواد پوست په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي. روحانی په تهران کې د پوست روس په نوم کلنیو مراسمو ته په وینا کې ویل کړنلاره یې تل د خطر د مخنیوي لپاره وي، نه چې د سیاسي جګړې لپاره. په دې مراسمو کې د باور 303 او یا په نوم نوې جوړ شوي راکټ هم په پوځي پریډ کې خلکو ته وروښودل شو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ پریکړه وکړه چې په ایران د 303 د دفاعي فضايي نظام د پلورلو بندیز لري کړي. یو شمیر هیوادونه اندېښنې لري چې دا پریکړه به د نړیوالو او تهران ترمنځ په اټمي مذاکراتو کې ایرانی لوري ته زیات جرأت ورکړي او دا به روانو مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د سلام پختونخوا اولنې خبرونه دا چې د مشال ریډیو د 9 ساعت خبرونو په سر کې تاسو هر ورځ اوري. په دې کې مو اول د انیس اجمل نه د خبرونو تفصیل اوریده په روانه غړې کې به واوري چې د چین صدر با سباله اسلام آباد ته په خپل دو ورځنی سفر رسیږي. وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې د پرونی بمی چاودنې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. په بلوچستان کې هندوان وایي د مذهب په نوم زورول کیږي.
زموږ په ځای او جیدات باندې سدي قبضه وکړي، خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و مندر و، هغه باندې هم دوی قبضه کړې دي او صرف د هندو مذهب له وجه.
پرون په پیښور کې یوې غیر سرکاري ادارې او خبريالانو په ګډه یو غونډه کړې چې پکې د ښځو په حقونو خبرې وشوې. د دې غونډې انتظام کوونکي په دې حق لوایي
د زنانو چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره، که هغه تعلیم دی، که هغه صحت دی، که هغه نور د هغوی حقوق دي، که هغه نظرانداز کیږي لګیا دي.
او په خیبر ایجنسۍ کې د لشمینیا ناروغۍ یو شمېر ماشومان متاثره کړي. ځایي خلک د حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي، چې بډې ستنې قیمت لري، غریب سړي وس نه بار دي، حکومت له پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي، خلکو ته مفت لګي.
د پښتونخوا سیمې او د نړۍ د یو شمېر نور رپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اولنۍ غړې سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې ورزو اسلام آباد ته د خپل خبريال سره خبرې کوو. احمد الله را سره دا وخت د ټلیفون په لیکه ده. السلام علیکم، سهار دې په خیر. احمد الله، د چین صدر پاکستان ته د ورځنی سفر لري، په دې اړه څه تفصیل لري؟
ډیر مننه منور شاه. څنګه چې تاسو هم وویل چې د چین صدر شی جین پینګ چې کوم دی، هغه په دوه ورځنۍ دوره سبا د ګل په ورځ باندې اسلام آباد ته رارسي. او د چین د صدر چې کوم دی، په روان کال کې دا لومړی غیر ملکي دوره ده چې هغه پاکستان ته په دې دورې باندې روان دی. د چین صدر سره به یو وفد هم د دوی په راځي پاکستان ته، چې پکې مختلف تجارتي کسان چې کوم دي، هغه او د دې نه علاوه د کمیونیست پارټۍ چې کوم د چین د د اغي اعلی چارواکي هم شامل دي. چین صدر چې سبا راورسی نو د صدر پاکستان صدر ممنون حسین دا اغي اعزاز کې د غرمې روټي چې کوم دغه بعد وکړي او اغي سره به ملاقات کوي. د اغي ورستو بعد وزیر اعظم نواز شریف سره باضابطه چې کومې خبرې اترې دي هغه به د چین صدر کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ یو شمېر معاهدې چې کومې دي هغه د لاسلیک کېدو امکان دی. چې په کې گوادر کاشغر چې کوم مهمه منصوبه ده هغه هم شامله ده. دې نه علاوه توانایی مواصلات شعبو کې او نور ترقیاتي منصوبې چې کوم دي هغه مفاهمتي اډاختونه چې کوم دي هغه به لاسلیک کوي.
دوړخیزه معاملو باندې
پاکستان بالکل اعلی سیول ایوارڈ چکن د نشان پاکستان به هم ورکوي او سبا او بل سبا چکن د چین صدر به پارلمان مشترکه چکن اجلاسی نو هغه ته به هم وینا کوي. دین علاوه د چین صدر به د دریوانو فوزونو مشران چې دي هغه سره به هم ملاقاتونه کوي چې ورته به د دوانو ملکونو ترمنځ په مختلف معاملاتو خبرې اترې کوي.
ډیر مننه احمد الله. نور تفصیل به هم تاسو نه اخلو. داود اسلام آباد نظم خبريال چې اسلام آباد ته سبا لا رسیدونکي د چین د سفر صدر د سفر په اړه حال راکو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په ورستی بمی چاودنه جوهر خفغان خودلې ده. د افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله سرکنده کړې ده. نو موړي ویلي چې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان شریک دښمن دی او د ترهګرو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حمله او سلی ټیټی نه کړي. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکی وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د شنبه په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک د سیرما د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګ بریدو شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پر همدې ورځ په خبري کړې لامه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به حوصله ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پروزینیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی پرون بدخشان ته د سفر په وخت وینا و چې د داعش او وسلوالو طالبانو د ریخو ایستلو ته اولنې ترجیح ورکوي. نوموړي په یاد ولایت په جرم ولسوالۍ کې په وسلوالو بریدونو کې د وژل شو عسکرو د کورنۍ سره لید کاته وکړه. په دې حق له نور تفصیل د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګنشمیر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړي پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي خو د ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته لاستنېدو سره سم به دا مسله د خپل کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د رشو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شاغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه سي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات پشي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ورسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږته لږه دېرش تنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو طالبانو ږغ کړی چې په بهرنیو ترورستانو دی نه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو ترورستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د مشال خبرونو ته غوږی په بلوچستان کې هندوان وای دوی د امنیتی ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې زیاتره په سیمو کې زورول کیږي چې لوجی ځنې کورنۍ هند ته کډه شوې دي. بل خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر بیا وایي چې حکومت د هندوانو د امنیت لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړي. تفصیل د نیاز مساخیل رپورت کې اورو.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستلو وایي چې هغه سیمه یې له پیړیو پیړیو پلرنۍ ټاټوبی و مګر په خبره کورنۍ یې په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبوره سوه چې پر وړاندې وضع ورځ په ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو دوی غریب خو لاړې هلته کګان لاړې انډیا ته اور نیمه زموږ ځای اکثر وو دوی مصر ناجایز وکړله اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سیده دوی قبضې وکړي. خاص په بازار کې دی هلته یو زموږ درمسال وو مندر وو په هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي اور نور کم ځکې وو جایدادونه وو هلته هم دوی قبضې وکړي. هو صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتې سیمې نسبتا پر امن دي مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یوه عامه خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اوتم لال دی ولاړې انډیا ته. یو بل و راملال هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي اوس موږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات دی ته معلوم دي سي خراب دي ور د سي موږ ته هم خدای پاک موقع راکړي وس راکړي اوس موږ هم لاړ بسو انډیا ته.
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوسمیشتو سیمو ته په اشاره کولو وایي چې هلته اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
هندوان دلته په عذاب دي بابا. مسایل دا چې زموږ هلکان وړي بیا هلته اغوا کوي اغوا سبات بیا یې وژني.
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال که څه هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلک اوس باقاعده په امنه توګه باندې خپله زندگی کوي. دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي نه زموږ په رپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوسمیشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدی وضع خبره کوي. کله چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون هم په خپل یو خپاره شوی رپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لږکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
بلخوا پرون په پیښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې او ځایي خبریالانو ترمنځ غونډه شوې چې پکې د ښځو د ټولنیز حقونو په اړه خبرې شوې او د لړکې د میډیا کردار ته کتنه شوې ده. د دې غونډې حال د پیښور نظم خبریال ځلان یوسف زهرا کوي.
د خزو د حقونو په اړه د پیښور خبريالانو سره د ناستي او بحث مباحثه تابعیا کوونکې د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبريالانو پام د خزو بنیادی حقونو ته راګرځول او په دې اړه پرسنو کې کمی کوتاهی په ګوته کول ول.
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم ګورن زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي. زنانو زچګه په دوران کې د مرګ دغه چي دي هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي. خصوصا د زنانو چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دي که هغه صحت دي که هغه نور د حقوق دي که هغه نظرانداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره دوسرے یو سیشنو چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي.
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځای خبریال شاهد خان وایي چې دې د ښځو د حقونو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دی.
او زما په خیال خو میډیا چې کم ده نو د ښځو په حقوقو باندې ډېر زور ورکوي، ځکه چې مخکې مونږ کله کتل نو زموږ دیهي علاقو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې، اوس میډیا هغه ځای ته رسېدلې ده او هلته چې کوم د ښځو کوم حقوق غصب کېږي هغې سره چې کوم دی نو هغوی هغه آواز راوچت کړی دی. ما پخپله باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي پای باندې ما کار کړی دی.
خو د ټلویزیون د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکې ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د ښځو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم ښځو او سړو کارکوونکو ته په یو نظر نه کتلې کیږي او دا چې دا پخپله د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي.
فیمیل چې دی هغه داسې پورٹریٹ کړی ده چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده، ہے نا؟ که تاسو یو ګورئ سګریټ اشتہاری کا موټر سائیکل اشتہاری ہے یا با فیمیل بوی نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیٹو رپورٹنگ چې دی هغه شوی دی. زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتی اولې به دغه شانتی سب پروګرامز پیش کی ډرامز پیش کی همیشه په موږ ګورو ډرامه کې فیمیل بچی دی هغه بجاړی نو سدا سي زموږ زنانه هم شته چې هغه کردارونه کړی دي نو داسې یو پوزیټیو تصویر دی پورٹری کی چې نور خلق هم چدی انسپایر شي.
د حکومت د شمیري تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې په خزو د زور زیاتی نږدې 255 پیخي ریپورت شوې دي. خو د خزو د حقونو لپاره کار کوونکې تنظیمونه وایي چې په خزو د زور زیاتی پیخي لا تر دې ډېری زیاتې دي، ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسون او یا پر رسنیو کې زیاتره پیخي نه ریپورت کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د جرمنی یو خبری اداره دوچه ویل لیکي په پاکستان کې د پیښور پارب پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس په ودیاله عدالتونه جوړ شو. خو د انساني حقوقو کارکونکو داسې فکر کوي چې په دغه عدالتونو کې به پوځ زیاتره خپل مخالفین پنهخه کوي او کېدای شي چې پوځي عدالتونه د پاکستان نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي هم نشي. د دغه لیکنې مهمې خبرې د فرخند اسد نارو.
په پاکستان کې په تیر کال کې یو شمیر تراګر بریدونه ترسره شول چې پکې مذهبي اقلیتي ډلې هم پناه کړل شوې. په دغه کال کې تر ټولو لوی حمله په پیښور کې په یو سکول وشوه چې پکې ګڼ ماشومان ووژل شو. د دغه حمله غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. د جرمني خبری اداره ډیوچه ویلې لیکي په پاکستان کې ګڼ تراګر بریدونه ترسره شوي دي خو په ماشومانو داسې حمله کله نه وه شوې. د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید وروسته په دغه هیواد کې مظاهره هم وشوه او خلکو د پوز او حکومت نه د وسلوالو خلاف د یوې سختې پالیسۍ د جوړولو غوښتنه وکړه. په دغه هیواد کې د پیښور د پیښې وروسته پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شو چې پکې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ککړو ځینو کسانو ته د مرګ سزاګانې هم واورول شوې. خو په پوځي عدالتونو هم په دې تیرو ورځو کې سختې نیوکې وشوې. ځینې څېړونکي دا هم وایي په دغه هیواد کې پوځ د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړوي او هم پوځ یې پر مخ بوزي. نو ځکه اوس د پوز خوښه ده چې ترهګر ډلې څنګه له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ښایي چې په دومره مهمه مسله تر اوسه پورې یو شوي نه دي او ځکه خو پوز بیا د داسې حالاتو نه ګټه پورته کوي او د خپلې خوښې پالیسي جوړوي. زهرا یوسف وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پلانونه خو جوړ کړي ولې په دغه عملی کار نه دی شوی او ځکه خو دا کار اوس یوازې د پوز په لاس کې دی. په پاکستان کې د 14 دسمبر د پیښو وروسته د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړل شو او له دغې وروسته ځینې قیدیانو ته پانسیانې ورکړل شوې. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د مرګ په سزا د بندیز په ختمولو سخت تنقید کوي او دغه یې د انساني حقونو خلاف فیصله ګرځولې ده. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 7,000 کسانو ته د مرګ سزا اندازه اورول شوې ده چې پکې زینې د اتلس کالونو هم کم دي. په اسلام آباد کې د بشري حقوقو یو کارکونکي سلیم شاه دیوشیولې ته وایي دوی داسې اندېښنه لري چې په دغه پوځي عدالتونو کې به پوز خپلو سیاسي مخالفینو ته سزاګانې ورکوي او دغه به په راتلونکو کې ښې نتیجې ورنکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال خبرونه ته غوږی په خیبر ایجنسی کې یو وار بیا د لشمینیا ناروغي زیاته شوې او خلک یې شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزی هسپتالونو کې د رنز خلاف ویکسین هم ختم شوې دي. ځای خلک د حکومت نه د لړکې د مرستو غوښتن کوي. په دې حق له تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
په خیبر ایجنسی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشی د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي او بیا تر ډیره وخته پورې نه جوړیږي او څرمن یې خراب شي. د خیبر ایجنسی د لوړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده خو په مرکزی روغتون کې یې ستنې او دوایي نشته.
بارپور کې لاسته دولس بیماران دي، خصوصي په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي. که دغه مرض مخنیوی ونه شو دا بیماري نور هم زیاتېدی شي. بلې ستنې قیمت لري، غریب سړي وس نه بار دي، حکومت له پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي، ځکه چې ستنې قیمت 450 روپۍ دی. یو بیمار باندې 9500 خرڅه راځي، دا د غریب ولس وس نه بار خبره. موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې څه کنه مچر مار سپرای وکړه، نور داسې عملي اقدامات
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون د حفاظتی ټیکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغې ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي.
لگا مو کو بار بار دا لگا ډیر ډیمانډ وی تقریبا مو چې په زرو کې ډیمانډ وی نو هغه مو ته په 100 کې راشي. لگا مو 4000 ډیمانډ وک هغه مو ته 400 انجکشن راشي. که چېرې مو له لګي زیاتې انجکشن را لې دا دوزونه به خلک پوره کړه دا ځکه په پوره کا دی برابر کې پونه وشي پالاکو کې کې پونه وشي. لګي یو لگا دې کې خو دا کلن چې یو مرض و لګي ته په هر ځمانه و لګي دا غم یو نشو دا تر دې هدا پورې ډیر هدا پورې دي چې څنګه باندې و لګي دا
په خیبر ایجنسی کې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي او د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د ستنو د نشتوالي په حق له مشکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر آفیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه. نو دوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه او یوازې دومره یې وویل چې کوم بل وخت به په دې باندې خبرې وکړو. د خیبر ایجنسی خلک د صحت محکمې نه غوښتنه کوي چې دلته دی د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او په سیمه کې دی د ماشو ضد سپری وکړی شي او خلکو ته دی مچردانۍ ورکړل شي او روغتونونو ته دی ستنې هم ورولېږل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنۍ غړی ته غوږی چې پکې درته دا وخت د خیال محمد په غږ کې دا سندره اورو.
پختو زمونږ شان دې
د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه کې نیمای ته ورسېدو. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حملې غندلې او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګم مشال ریډیو ته پرالېږل شوې خبر پاڼه کې د وزیر اعظم په حواله ویل شوي چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي. د جلال آباد په دغه پیښه کې 4 کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې دې د یو انتخاب وکړي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په بدخشان ولایت کې کړې دي. د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې په موجوده دور کې هم د ښځو بنیادي حقوقونه له پامه غورځول کېږي. تېر ورځ په پېښور کې د شرکتي استحکام یا SPO په نامه یوې ادارې تر سیوري لاندې غونډه وشوه چې په کې د بشري حقوقو کارکونکو او خبریالانو سره د ښځو د بنیادي حقوقو او دایي لپاره د میډیا په رول خبرې وشوې. په بلوچستان کې هندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو وویل چې د زور زیاتې د پیښو له وجې سیمه پرېښودو ته اړ شوي او هند ته پکړه شوي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم سیرتوال مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډزبندې د بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرولو، د انساني مرستو د پراخو کمی، مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې وې. او د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ویلي دي چې د دې هیواد پوځ په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي. روحاني په تهران کې د پوځ روس په نوم کلنی او مراسمو ته په وینا کې ویل کړنلاره یې تل د خطر د مخنیوي لپاره وي نه چې د سیاسي جګړې لپاره.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د ځنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نئی باد خپل اداریه کې وایي چې د افغان فوج مشر جنرل شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ د پاکستان فوج سر دفتر پینډه دورو کړه، چرته چې نوموړي ته سلامي ورکړې شوه او د پاکستانی سیال سره یې په خبرو کې د امن لپاره په شریکو هلو ځلو اتفاق وکړو. دا رنګ د خالی په ورځ جنرل شیر محمد کریمی د پوځیانو پاسنګ آوټ پریډ په موقع پی ایم ای کاکول کې مشر میلمه و، کوم چې یو لوی اعزاز دی. اداریه وایي چې د اشرف غنی حکومت راتلو سره د پاکستان افغانستان تعلقات مخ په ښه کېدو دی او په خاص توګه د پوزي مشر دوره بعد د غلړ کې ډیره ګټه ورکړي او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان کې امن وي، ځکه چې یو خو مونږ د جبې مذهب کلتور او تاریخ په تار تړلی یو، نو بل طرف ته 2.5 کیلومتره اوږده پوله د ډیر اهمیت وړ ده او پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د اسلام آباد استحکام د کابل استحکام سره تړلی دی. اداریه خره کې لیکي چې د بده مرغه د کابل تیر حکومت وخت په وخت په پاکستان تورونه لګولي، خو د امریکا او اتحادي ځواکونو سوار لسکاله موجودګی باوجود دوی د پولې په خشان تنظیم د پاره سندې کړي. بل طرف ته هندستان هم د دوه ملکونو تعلقاتو خرابولو کوشش کوي او په داسې حال کې چې افغان فوج مشر د پاکستان په سفر وو، افغانستان کې یو 14 کې خوښا سلويخ تنه وجل شو او داعش وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمہواري واغستا. دا هم د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو یو چال دی. پاکستان هر وخت طالبانو سره د مذاکراتو او د غلړ کې د خپل مرستې خبره کړې ده. پکار ده چې افغان حکومت او افغان ولسمشر اشرف غنی په دې زر تر زره کار شروع کړي. او د دې ترڅنګ پاکستان ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان پوځ د سوات مټې په چوپریال سیمه کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو کارخانې لګولې دي چې ورسره د سیمې خلکو ته 40 غنټې بجلی ورکولی شي او د دوی نه صرف 1.5 روپۍ میاشت د بجلیګرو او تارونو د مرمت لپاره اخلي، کوم چې یو ښه کار دی او دې سره به د چوپریال خواوشه 2 لک خلکو ته ګټه ورسي. اداریه وایي چې پاکستان پوځ دا کار صرف په اتو میاشتو کې وکړو او دا هغه سیمه ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثره شوې وه. نو اوس دا بجلیګری د پوز لخوا ولسته یو ډالې ده. بجلیګری د چینو او خوړونو د اوبو نه بجلی پیدا کوي او دا خبره زرها ځله د حکومت په نوټس کې راوستې شوې ده چې پر روانو اوبو ټربائنې ولګول شي نو ورسره به رن آف د ریور بجلی پیدا کیږي، خو حکومت دې اړخ ته هیڅ توجه نه ورکوي او د اعلانونو او وعدو باوجود په دې عمل درآمد نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو دغه رنګ منصوبې شروع شوې، نو یو خو به ولستا زر او ارزانه بجلی ورکړي شي چې ورسره به په کامی ګریډ دباو کم شي، او بل طرف ته به د ځنګلونو د ریبلو سلسله هم ودرېږي چې خلک یې لرګي د سیزلو لپاره وړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رولینګ سٹون نومې مجله خپل یو لیکنه کې وایي چې امریکا پاکستان ته د یو عرب ډالر وسلو ورکولو اعلان کړی دی، خو د دې لیکنې مطابق لا هم د کانګرس لخوا منظور شوی نه دی. دا لیکنه وایي چې په کار دی د لړکی اول د پاکستانی پوز ریکارډ ته وکتل شي. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي پاکستان له افغانستان سره په پوله د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړل، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا نور خراب کړي. د دې لیکنو مهم ټکی د انیس اجمل نهرو.
رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي د اپریل په 6مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان وکړ. په دې وړاندیز شوی معاهده کې 45 هلیکاپټرې توغندي او د دې لپاره استعمالیدونکي ټکنالوژي او روزنه شامله ده. په مقاله کې راغلي چې ځینې څېړونکي د بشري حقونو په اړه د پاکستاني پوز پر ریکارډ اندېښمن دي او فکر کوي چې دا باید د امریکې لپاره هم یو خبرداری وي. مجلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز د عملیاتو په اړه لیکلي دي، که څه هم پوز د غوسیمو ته د خبریالانو په ورتلو بندیز لګولی دی، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني پوز د عامو وګړو د مرګ شوبلې په کمولو کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي نظام خان داوړ لخلي ویل شوی دی چې په دغه عملیاتو کې د دوی کورونه، دوکانونه، سکولونه او هسپتالونه ډنکل شوی دي. نظام خان داوړ د امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځي عملیاتو پرتله کولو سره زیاتوي چې امریکایي بې پایلټه الوتکې یوازې هدف په نخه کوي، خو پاکستانی الوتکې د هدف پر ځای ټول کور او یا کلی په نخه کوي. مقاله لیکي دا چې د نړیوال قانون تر لاندې د دې وسلو د استعمال په لړ کې پاکستان څه قسمه ډاډ ورکړې دی او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رولینګ سٹون مجلې ته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې امریکا ته تر اوسه کوم باور نه دی ورکړی. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړ، خو تنقید کوونکي وایي چې دا ګام به نه یوازې د امنیت زیاتولو په برخه کې پاتې راشي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې لا خرابې کړي. ډیورنډ لاین په 1993 کال کې د برتانیا لخوا جوړ شوی وو. افغانستان په 1990 کال کې دا تړون ختم کړ او لاغې روسې دا پوله جنجالي ده. دا خندق چې 8 فوټه ژور او 10 فوټه پلن دی، د بلوچستان او کندهار ترمنځ په پوله د ترهګرو ډلو د مخنیوي په خاطر کیندل کیږي. د فرنټیر کور هغه ځواکونه چې د خندق کنی وای پر دې پروژه 2.6 میلیونه ډالر خرچه راځي. د افغانستان د ملي امنیت د سرحدي ځواکونو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط اجانستا ویلي دي چې دا کنده به د دواړو خواوو پښتانه له یو بل څخه جدا کړي. سیډونکي او لیکوال محمد تکی بیا اجانستا ویلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرخه یوه مستقله نړیواله پوله جوړول غواړي او د خندق د دې پلان یوه برخه ده. نوموړی د پښتنې کولو سره وایي دا کنده به د کویټې او پېښور شورا د اغو طالبانو پر ضد څنګه مرسته وکړي چې د ډیورنډ د کرخې پر ځای 8 میله دننه په پاکستان کې موجود دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یوکرین پارلیمان ځینې داسې قوانین منظور کړي چې مقصد یې د هغه وخت یادونه او علامتونه ختمول دي کله چې دا هیواد د شوروي اتحاد برخه وه. بلخوا روس دا فکر کوي چې د دې قوانینو سره به د یوکرین د ولس نه د خپل تاریخ یو مهم دور هیر کړی شي. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې یو ریپورت د شاهین بنیرین اورو.
د کال 2014 د سپتمبر په میاشت کې د یوکرين یو شمیر اوسیدونکو بیرغونه په لاس کې نیولي وو او دا شعارونه یې ورکول چې یوکرين دې تل آباد وي. د خلکو د پخوانی شوروي اتحاد د مشر ولادیمیر لینن یو لویه مجسمه هم رانسکوره کړه. په دغه موقع د یوکرين د کورنیو چارو وزیر ارسن واکوب په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل پرېده چې لینن رانسکور شي. په راپور کې راغلی دی چې دغه شان د یوکرین په بیلابیلو برخو کې د لینن مجسمې ونړول شوې او دا یوازې د لیدو خبره نه وه، دا په اصل کې د هیواد د هغه نفسیاتي او کلتوري عمل لور ته ستنېده وو کوم چې یوکرین پیل کړی و، خو ولې په کال 1991 کې د سوویت یونین د ماتېدو له کبله بشپړ نه شو. د روان کال د اپریل په 9 نیټه د یوکرین پارلمان سلور داسې قوانین منظور کړ چې لمخې د سوویت یونین سره په تړلو علامتونو بندیز عملی شو او د شوروي اتحاد علامتونه او یادګارونه د نازیانو د علامتونو برابر وګرځول شو. د یوکرین د یو څېړنیز مرکز یو کارپو ولادیمیر ویاتروویخ وایي هر رقم اصلاحات قرباني غواړي خو هیوادونه هم دغه شان د بدلون په لور ځي. نوموړی زیاتوي په مشرقي اروپا کې هیوادونه د دغه عمل نه تیر شو او نن هلته جمهوري ادارې پیاوړي شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې روسیا د یوکرین لخوا د کمیونیستي دور پر ضد د هلو ځلو ته ښه نه ګوري او په دغه اړه یې رد عمل دومره سخت دی لکه څومره چې د یوکرین په اروپایي ټولنه یا ناټو د ورګډېدو په اړه دی. د اپریل په 10 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو بیان کې وویل شو چې دغه نوي قوانین د یوکرین د ولس د مېړنی تاریخ پر ضد د هلو ځلو یوه برخه ده. په بیان کې ویل شو چې د یوکرین چارواکي هڅه کوي چې د ملیونونو یوکرینیانو له یادو خپل رښتینی تاریخ وباسي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرام نور ترتیب مو اوریده. د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې درته یو بل سندره هم لرو چې د نغمه په غږ کې ده. د مشال ریډیو اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږې چې پکې مو د نغمه په غږ کې دغه خوندور سندرا ورېده ورزو ریپورتونو ته د پینډي احتساب عدالت د پیپلز پارټي شریک چیرمن او د پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری خلاف د 2001 کال کې جوړ شوی د غیر قانوني اساسو مقدمه بیا پرانستل شوی او نوموړي ته په 28 اپریل عدالت ته د حاضرېدلو حکم کړی دی. په دې حق لا د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
دا راولپنده احتساب عدالت کې د نائب چیرمن لخوا درکړل شوی درخواست کې ویل شوی دی چې د صدر څوکۍ سمبالول ورستو د پاکستان پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علی زرداری په ضد دغه مقدمه اودرول شوی وي، ځکه چې هغه ته آئینی استثناء ترلاسه وه. ولی اوس د صدارت څوکۍ څخه لرې کېدو ورستو دغه مقدمه دی د اورېدنې قابل وګرځول شي چې پکې د هغه په ضد د غیر قانوني اساسي جوړولو تورونه دي. احتساب عدالت دغه درخواست منظور کړی دی او د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی د پاکستان صدر آصف علی زرداری ته په 28 اپریل عدالت ته د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. بلخ د پاکستان پیپل پارټي خیبر پختونخوا کې یو صوبایي مشر او پخوانی د خیبر پختونخوا سینر صوبایي وزیر رحیم داد خان وایي چې له سکالو نه سیوا شو دغه مقدمو کې دوی ته هیڅ نه دی په لاس ورغلی او دوی کله هم عدالت ته دتلو نه ډډه نه کړی.
قانونی جواز او داغه نوز برداری سر نام شو یت چرتا دا عدالت نا مخناړو ما چرتا چې ټرای دی په هیڅ څه صدر هغه دغه شو.
آیا شپږ کالو کې د مقدمه فیصله نه کیدو او 15 کال پورې د صدر د سوکې له وجې استثناء تر لاسه کیدو ورستو د دې مقدمه اوس قانوني صحه حیثیت ته نو د سپریم کورټ وکیل اجمل خان مشال لیډو توای
بالکل چې دي شي، بلکې دا خو په قانون چې هغه وخت کې د لپاره دی سپریم کورټ دا ګورنمنت اپلای کړی وي چې یو دا چې سړی چې په باندې داسې د نت کې سوري هغه څنګه پرېژن منتخب شو. بهرحال هغه وخت ته مطلب لښاتې سستیا وشوه اوس هم پراپرټن دی چې دا چې کوم دی دا قانون مطابق پوچھے گی اور زدی مطابق چسک کے سم دغه ریکوری یا پروسیډینګ چې هغه د قانون مطابق تاثیر شي دا خو انهرټ پاور دی چې څو موخه هم د دې خلاف ریاکشن اخیستی شي.
د پامول د چې د نیب لخوا د صدر آصف علی زرداری په ضد دا مقدمه په داسې وخت کې د خلاصولو درخواست شوې دی چې په ټول ملک کې بلدیتی انتخاباتو لپاره ټول سیاسي ګوندونه حل ځلې توند کړي دي. نو آیا دا مقدمه سره به د پاکستان پیپلز پارټي په سیاست یا د دوی د حکمران واکمن پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سره په تعلقاتو باندې ثبت اغیز اورځيږي؟ رحیم داد خان وایي
پدې چې پیپلز پارټي سیاست عوامي سیاست ته او د عوامو مخ ته پروت دی او صرف موږ نور خلک دې ته نښاري چې دا سي او قسم لري خو د دې څخه ته موږ تیار
د پامل دا چې 2010 کې د جنرال مشرف په حکومت کې د پاکستان پیپلز پارټي د هغه وخت مشر بینظیر بټو او د هغه خاوند آصف علی زرداری په ضد د غیر قانوني اساسو جوړولو تورونه وو. ولې 2010 کې د آصف علی زرداری د صدر جوړېدو وروسته دغه مقدمه اودرول شوې وه؟ ولې د بینظیر بټو د مرګ وروسته د هغه نوم دغه مقدمو څخه لرې کړی شوی وو؟ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې ما خام شپک بجې د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو به تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوري. بیا ورزو ریپورتونو ته سباندې دوه هفته وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ته د ولسمشر دویم مرستیال شپاړس کاندید وزیران د باور رای اخیستلو لپاره وړاندې کړی وو چې پرون د ولسی جرګې د غونډې پر مهال ټول د باور رای ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دفاع وزارت نه علاوه د افغانستان د ملي یووالي حکومت کابینه مکمل شوه. په دې حق له تفصیل د کابل نظم خبریال قاسم سولمل راکوي.
ولسی جرګې په یو بسیار اقدام سره د شنبه په ورځ د حکومت له لوري معرفي سوي ټول شپاړس کاندید وزیران تایید کړل. دغه کاندیدان څه باندې دوه اونۍ مخکې د ولسمشر د دویم مرستیال له لوري ولسی جرګې ته معرفي سول او په تیرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغه جرګې د غړو له لوري د کاندید وزیرانو تر منلو وروسته په عمومي غونډه کې وویل
از 16 تن کاندید وزرای
د باور رای اخیستو لپاره معرفي شوي ټول شپاړس کاندید وزیران د ولسی جرګې له لوري تایید شول. د دفاع وزارت نه پرته ټوله کابینه بشپړه ده. ولسمشر او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایو او د خدای پاک څخه ورته د زیاتو بریاو هیله کوو.
د حکومت نوی وزیران په داسې حال کې د ولسی جرګې له لوري تایید سول چې لا هم د دفاع وزارت په ګډون ستره محکمه لوی څارنوالۍ او د افغانستان بانک ادارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. که څه هم حکومت تر اوسه یادو ادارو ته کوم کس نه دی ځانګړی کړی، خو د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دفاع وزارت لپاره د دغه وزارت پیژندوال عبدالله خان د کاندید په توګه ټاکلی دی. له دې مخکې اتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې له لوري د باور رایه اخیستې وه، خو پته نور یې د بېلابېلو دلایلو په خاطر رد شوې وه. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی پر حکومت غږ وکړ چې دفاع وزارت لپاره هم ژر تر ژره کاندید ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر چی زودتر
موږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رایه اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځنډ د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رایه واخلي.
نمائندوی ملت معرفي شي.
سره له دې چې کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکولو بهیر په سری شکل ترسره کیږي، خو ځینو وکیلانو په لاندې توګه ټول کاندیدان تایید کړل. کارپوهان وایي دا چې د کابینې د غړو ټاکلو نږدې اوه میاشتې وخت ونیوی او لا هم د دفاع وزارت وزیر نه لري، نو دې مسلې د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. خو له دې سره سره کارپوهان خوشبیني څرګندوي چې له دې وروسته به حکومتي چارې منظمې سي او موجوده ناخوالې به تر یوه حده راکمې سي.
رڼا دا خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زمه نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوې دي.
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباکلې شوې.
آیا دا بریدونه باد رڼا لار اونیسی؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
مشال ریډیو ته غوږی د رڼا په لور خبرونه درته د روانې غړې په آخري برخه کې وړاندې کوو. خو د دې برخې ځنې ریپورتونه په دې ورستیو کې یوې برتانوي ورځپاڼې ویلي د افغانستان په پولیسو کې بډې رشوتونه او مالی درغلې کېږي، خو افغان حکومت بیا وایي چې دوی لا د وړاندې نه دا مسله په پام کې لري او د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کوي. په دې حکله د کابل نه د مشال ریډیو همکارې حمیده عثماني یو ریپورت را لېږلې چې تاسو اورېدو ته راوړم.
برطانوی تایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د پولیسو په لیکو کې لشته اداري فساد پرده پورته کړې ده. د حکومت د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې حکومت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په اړه ډېر جدي دی او په دې برخه کې ځینې هڅې هم کړې دي.
مشخصا د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد یا د مالي فساد ستونزې ډېرې جدي دي. په دې اړه حکومت مخکې هم اقدامات کړي دي، راتلونکي کې هم ورته متوجه دي، تر څو هغه سرباز چې شپه ورځ له افغانستان دفاع کوي هغه له خپلو ټولو امکاناتو څخه برخمن شي، هغه ته هغه امکانات چې قانون ورته ټاکلي دي ورکول شي او وتړل شي په سالمه توګه او په ښه توګه سره د قانون سره سم د خارې خلکو ته خلیفه وکړي.
تایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د پولیسو د ماشونو د ورکولو په برخه کې ډېرې پیسې شخصي جیبونو ته تللي دي. په خاطر دې هم په یو شمېر ولایتونو کې د ملي پولیسو د چارواکو لخوا د دوی د تنخواګانو د نه ورکولو او د دغو پیسو د ورکېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پولیسو د تنخواګانو په دا ډول اختلاس کې اکثره د امنیت قمندانان، والیان او نور چارواکي ښکېل ګڼل شوي دي. موږ په دې اړه د یو شمېر ولایتونو د امنیت قمندانانو سره هم خبرې وکړې. له هغې جملې څخه د لوګر او بغلان د امنیت قمندانانو ویل چې د دوی پولیسو ته په خپل وخت تنخواګانې د کمپیوټري سیستم له لارې رسیدلې دي. دوی وایي یوازې هغه اضافي تنخواګانې چې په ناامنو ولایتونو کې پولیسو ته په پام کې نیول شوي ځنډیدلې چې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په ژمنه پر راتلونکو میاشت کې به هغه هم اجرا شي. د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی بیا د ټایمز ورځپاڼې دا راپور ردوي او وایي د هر پولیس معاش د هغه شخصي بانکي اکاونټ ته انتقالیږي.
موږ د ځکه ردوو چې د افغانستان هیڅ یو ملي پولیس تر دې دمه د تفتیش ادارې او د کورنۍ چارو وزارت نورو مسؤولو ادارو ته په دې اړه چې تنخواه دې بل چا اخیستې وي او ده ته دې نه وي رسېدلی نه دی تللی او موږ ته دا شکایت نه دی رسېدلی.
د پولیسو په تنخواګانو کې د فساد مسله په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د ملي دفاع د وزارت د تیلو په قراردادونو کې د حکومت د $100 میلیونو زیان مسله هم توده ده.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د هر ورځ تاسو د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شئ. د مشال ریډیو سره د انټرنیټ تلاري فیسبوک او ټوئیټر باندې هم ملګری کېدل شئ. مشال ریډیو یو ویبپاڼه لري چې په mashalradio.com یې تاسو کتلی شئ. په دغه ویبپاڼه باندې رواني خبرونه، تیر شوی خبرونه، هفتوار خبرونه، خولي ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د سلام پښتونخوا خبرونه بالکل پایته ورسېدل چې په اخر کې به د بارام جان او سایمناس په غږ کې دا سندره واورو.
اے خلقو زڑے ران اڑے دے زڑے